دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان د لخپلونو رام کارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې هم د افغانستان او سیمه په اړه ریپورتونه لرو. د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې په مخکې خبرونه ده دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو د راوتلو لکبل لزګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړ شوی دي. د ناتو د اروپایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال کورتیس اسکاپارتی وایي دا چې اوربن مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې د ډګر ته بیرته ستانه نشول دا د دې سرګندوی دي چې افغانستان کې خلک سوله غواړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې باور چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر ورستولی دی. دا پنشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مزکی د خویدو او سیلابونو دراوتلو لکبل لسګونه کورونه ویجاړ شوی او یو شمیر کسان مړ شوی. د پنشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی وایي چې په خنج ولسوالۍ کې د غره د خویدو او سیل لامله زیات مالی تاوان رسیدلی خو د مړو او ورکو کسانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. ښاغلی صدیقی پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې د شپږو کسانو د مړینې خبر تاییدولی شي. دوی دا یو ډیره هولناکه پیښه وه. متاسفانه نه یو توانیدلی چې د تلفاتو دقیق شمیر معلوم کړو. 300 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او 200 کورونه تخریب شوي. سلګونه جریبه کروندې ویجاړې کړې او سلګونه د میوې او بې میوې ونې هم له بیخه ایستلې. خو د پنشیر ولایت د امنیت امیر نجم الدین بیا په یوه مرکه کې په دې بیخه کې د مړو او ورکو کسانو شمیر 14 تنه یاد کړ. د پنشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی چې په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستې رسولو او د وضعیت د څارنې ځانګړې کمیټې مشر هم دی وویل چې په سیمه کې د سیلاب د بیا راتګ خطر هم شته. خو د ملي دفاع وزارت ته خبر ورکړی چې ځانګړي تحقیقات ډلې ورواستوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا مهال په بروکسل کې دی پر دې پیښه خوښي څرګنده کړې. دا ناتو د اروپایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال کورتیس کاپارتی وایي دا چې په افغانستان کې اوربند مراد شو او ډیرو طالبانو د جګړې ډګر سره مخه وکړه د خي چې د دې هیواد ولسونه په واقعي توګه سوله غواړي. دا ناتو د امریکایي جنرال پرون په بروکسل کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو رښتینی پرمختګ کړی او ناتو یې پر روزنه کار ته ادامه ورکوي څو دا هیواد یو وار بیا د تورستانو په ځاله بدل نشي. د وای دا ناتو د نهوی شغلو او زموږ شریکانو یو وار بیا له ولسمشر اشرف غنی سره ژمنه اعلان کړه. ورته یې وویل چې تر 2040 میلادي کال به مالی مرستې کوي. زموږ پیغام دا دی چې موږ تر هغو په افغانستان کې داسې پاتې کیږو څو داسې شرایط برابر شي چې هلته ثبات ټینګ شي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې ډګر نشي ګټلی او باید د سیاسي حل موندلو لپاره له حکومت سره خبرو ته کښېني. اخوا د کندوز د چارداري ولسوالۍ کې پوځي عملیات نن هم ادامه لري. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په چارداره ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي دي.
دوی مهمې پوستي او یا قرارګاوې چې یو د قمندان شیرعالم وه او بلې د وسلوالو مخالفینو د سرې قطې وه. دا دوې قرارګاوې هم له منځه ولاړې. د نایب صوفي سوجانیو اولیا سفلا دا شان د خرکارانو کلی دا هم وسلوال مخالفینو له شتونه څخه پاک شوي دي.
خاغلی تیموري زیاته کړه چې په چاردره ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان وشل شوي. اخوا د افغانستان په ختیځ کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی. د امریکا د پوځ د خبر پاڼې په حواله په دې عملیاتو کې چې پرون د جولای د میاشتې په 12 نیټه وو یو افغان سرتیری هم وژل شوی او څو نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دا په یوه اونۍ کې دوهم امریکایي سرتیری دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې پر ښوونځیو حملې زیاتې کړي څو حکومتي ځواکونه د پوځي عملیاتو بندولو ته اړ کړي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزي پرون ازادي رادیو ته وویل په تېره یوه اونۍ کې په لوګر کې زموږ خاصو ځواکونو ځانګړي عملیات کړي چې تقریبا 70 تنه وسلوال مخالفین پکې وشل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د هغه لیک متن خپور کړی چې د شمالي کوریا مشر وراستولی. ډونالډ ټرمپ د کیم جونګ اون له لوري وررسېدلی لیک ډېر ښه بللی. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر په یو پیغام کې د کیم جونګ اون لیک چې د جولای د میاشتې په شپږمه ورته لیکل شوی ستاینه وکړه او دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستر پرمختګ نښه بللې ده. د ګورجستان ولسمشر وایي هیواد همدا اوس د ناټو د غړیتوب لپاره چمتو دی. ولسمشر جیورجیو مارګاشویلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ټول ابتدایي شرایط چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره یې اړتیا ده پر ځای کړی دي. د ګورجستان ولسمشر د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره په بلجیم کې و. هغه وویل چې هیواد د ناټو غړیتوب ته همدا اوس هم تیار دی او دا د ناټو د غړو هیوادونو کار دی څو دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې ګورجستان څه وخت غړیتوب ترلاسه کولی شي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره سیالۍ روانې دي. ټاکل شوې ده چې سبا یعنی د شنبې په ورځ د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره خپلو کې سره مخامخ شي. د یکشنبې په ورځ به وروستۍ لوبه وي او د فرانسې د فوټبال لوبډله به د کرویشیا له لوبډلې سره مخ کیږي. دوستانو خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. په بروکسل کې د ناټو مشرانو پرون ژمنه وکړه چې د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې پاتې کیږي. ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ څو د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. احمد شیبر چې په بروکسل کې دی له هغه ځایه رپورټ راکوي.
ناټو او شریکانو یې د افغانستان د ځانګړو پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ تر څو د نړیوال تروریزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د ناټو عمومي منشي په بلجیم کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالي مرستې تر 2024 کال پورې ادامه وکړي. ینس ستولتنبرګ وویل چې بهرني ځواکونه به هم په دې هیواد کې د شرایطو پر بنسټ دیروي.
This will help them further develop their special forces and air forces.
دا افغانستان سره مرسته کوي چې خپل ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواکونه د نړیوال سرغسم پر ست په مبارزه کې نور هم پراخ کړي. همدارس موږ د ولسمشر غني د سولې د باجور اته وړاندې قوي ملاتړ وکړ او افغانستان سره به زموږ دوامدار ژمنه د دغه هیواد له دې هڅو سره چې د دایمي سولې او پخلاینې لپاره یې کوي مرسته وکړي. د ناټو مشرانو او شریکانو یې په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ناټو په اعلامیه کې چې د دوه ورځنۍ سرمشیزې په پای کې خبره شوې ده راغلی دي چې د افغانستان د لانجې حل لاره دا ده چې خبرې وشي. د اروپا لپاره د ناټو جګپړی قمندان جنرال کورتس کپروت هم د ناټو د غونډې ترڅنګ د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له سولې پرته بله لار نه لري. موږ تر هغو په افغانستان کې یو چې هلته موږ داسې شرایط پیدا کړو چې په دغه هیواد کې اړتیا ورته لرو. طالبان د دې ستونزې پوځي حل لاره نه لري. دوی باید د خبرو میز ته راشي. د ناټو، اروپایي ټولنې او د افغانستان د حکومت د غوښتنې سربیره طالبانو د سولې خبرې رد کړې دي. په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په اعلامیه کې چې د سرمشیزې په پای کې خبره شوه له پاکستانه په ځانګړي ډول غوښتل شوي دي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي، د تروریستانو د مالي مرستو مخه ونیسي او پرې نشتي چې د پولې پورې غاړه بریدونه وشي. په ورته وخت کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د پاکستان او افغانستان د عمل د پلان هرکلی کړی دی. اسلام آباد تل په خپله خاوره کې د ترهګرو د ځالو موجودیت رد کړی دی. په اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې باثباته افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی. د افغانستان د سولې او امنیت د بحث ترڅنګ ناټو پر شی حکومت ولی او د اقتصادي ودې پر اهمیت ټینګار کړی دی. همدارسې روان کال د آزادو او شفافو پارلماني او راتلونکی کال د جمهوري ریاست پر ورته انتخاباتو تاکید کړی دی. احمد شیبر، ازادي رادیو، بروکسل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. د اروزګان ولایت د چورې ولسوالۍ یو شمېر له جګړې بې ځایه شوي خلک وایي په نوم راغلي مرستې چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي او دوی ته نه رسیږي. دا ترین کوټ ښار کې پرون له دې ډلې څخه په لسګونو کسانو د اعتراض په توګه نارې ووهلې او د خپلو حقونو غوښتنه یې وکړه. په اړه یې شریف الله شرافت له سیمې حال راکوي.
دا ژغونه په اروزګان ولایت کې د چورې ولسوالۍ د جګړې ځپلو دي، کوم چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي دي. دوی چې له تېر یوه کال راهیسې جګړو په مخه کړي، اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې میشت دي. د دغه جګړه ځپلو شمیر چې لسګونه ته رسېدی، پنج شنبه ناوخته په ترینکوټ ښار کې د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو امریت مخې ته د اعتراض په شکل راټول سوي وه. دوی ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې زورواکي پر خپل خېښ او خاله ویشي او پلوري.
او د بیا ځای ملکار په توګه موږ راټول شوي چې د بیچاره ولس مال بیا ځای ځي. موږ د چورې د ولسوالۍ اوسېدونکي دغه بیچاره ګان چې راټول شوي دي، دې ته د سرای کرایه رسېدلې ده. موږ خپل حق غواړو، موږ حق ته نه رارسېږي. موږ د ماجر خلک یو، کرایه نه لرو، د ماښام ډوډۍ نه لرو، کوچنیان راپورې بغارې وي. په حکومت کې دي دا زورواکي وړي، دا رشوت خواري وړي. زما ولس ته په دنیا یوه ګونۍ نه ده ورسېد، نه چاپ شته، ځکه دغه مې اسنادونه دي. زما ولس وایي تا ماته زاړه لیکلي دي. دا ګنه په خېښ په خاله ده. دی په خپله رئیس صاحب شي پنځه پارچې په یوه کور کې وسړي ته ورکوي.
دغه جګړه ځپلي او بې ځای سوي کسان اوس دولت ته خواست کوي چې خپل حق دې ورکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو امریت مسؤلین بیا د خلکو دغه ادعاوې بې ځایه بولي او وایي چې د چورې ولسوالۍ اوسېدونکو ته تر ټولو ولسوالۍ زیات سهم ورکړي. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل:
بنا ان که سره پرتله سي، د ټول ولایت شپږ ادارې واحدونه دي. د شپږو ادارې واحدونو په نسبت مو چورې ته چې هغه ټوله سره یو ځای کې لکه څلورمه برخه سیمه نورې ادارې واحدونه ته ورکړي، یعنی درې برخه ما یوازې د چورې ولسوالۍ ته ورکړي.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې بې ځای سو خلکو شکایت کړی و چې په نوم راغلي مرستې زورواکي ترې وړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په کښې کې له تېرو دوو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او د دغه روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کېږي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د افغان حکومت مشرتابه خوست د صنعتي پارک د غصب شوې مځکې د ارزونې لپاره یو هیات استولی. پلاوی له ځایي اوسېدونکو سره له کتنې وروسته چې د دعوی سیمه او د خلکو اصل وبخی پلاوی له ځایي اوسېدونکو سره له کتنې وروسته وویل چې د دعوی سیمه او د خلکو اسناد به له نږدې وګوري او له هر اړخیزې څېړنې وروسته به د ولسمشرۍ ماڼۍ ته رپورټ ورکړي. په دې موضوع به د نجیب الله لوخیل لخوا راستول شوی رپورټ واورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي.
د خوست د صنعتي پارک د ځمکې یوه برخه له څو کلونو راهیسې د شخصي خلکو لخوا غصب شوي چې له کبله یې د یادې پروژې پلي کېدل ځنډیدلي دي. د چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر لخوا د دې قضیې د څېړنې پلاوی په همدې موضوع خوست کې له ځایي خلکو سره وکتل او د هغوی څخه یې د شته اسنادو د سپارلو غوښتنه وکړه. د ولسمشر سلاحکار وزیر او د پلاوی مشر مولوي محمد سردار زدران ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی سره په دې حکومتي هیئت کې د اراضۍ د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ښاروالۍ حقوقو او نورو ادارو استازي برخه لري.
په خوست کې د مندوزه د قوم د حسن محمد کلی چې د ځمکې په سر باندې د ولایت سره کومه د سوې تفاهم په وجه باندې کومه ستونزه موجوده شوی ده، د دغې په خاطر باندې موږ غواړو چې دغې ستونزې ته د قانون په چوکاټ کې د پای ټکی کېږدو او انشاءالله مو زه مطمئن یم چې د داسې معززو مشرونو او د دولتي اراکینو په مشوره باندې به د دغه موضوع د حل لپاره یو مناسبه لاره چاره ولټوو.
د خوست د ځایي امنیتي ځواکونو لخوا کوچنی اختر ته نږدې د خوست د صنعتي پارک په سیمه او نږدې ساحو کې نوي جوړ شوي کورونه او تشه کلاګانې ړنګې شوې چې بیا یې ځایي خلکو پر وړاندې پراخ اعتراضونه او لاریونونه وکړل. دې خلکو چې څو ورځې د خوست کابل عمومي سړک یوه برخه تړلې وه ویلي چې دوی د دې ځمکې قانوني او شرعي اسناد لري او دوی سره ظلم شوی دی. د سیمې اوسېدونکي وایي چې د دوی ځمکې د صنعتي پارک له ساحو سره لګېدلي خو غصب یې نه ده کړی. قومي مشر حاجي گل نواز مندوزي ويل
غصب شوي كتن يو متر ندو او داي مون شخصي ملكيت تا ابتدائي نتر مرافعي فرا مرافعي نتر تميزا فرا مون سرا قرار سرا داي ستر محكمه قدير قزاد تا پو والدو چه دا ملكيت شخصي داي نا دولتي
دا شميرگول پنوم يو بل زيو سيدون كي هم وي چه دوی ددرگونو محكمو لپریکرو سر بيره دزایی داری لچارواکو سر لکره موافقه کری و خود خود زایی چارواکو یاد زمکی حکمتی بریلی یا ویلی دی چه پا اول گام که به حق دولتی زمکی لغصب خلاصی که چه لمخ که ده دولتی پروژو پلی که دل پکی پلان شویدی دا پداسی حال که ده چه ده خوز خلق و سوداگر و پا پرلبسی توگه لزایی داری غوختی چه ده صنعتی پارک زمکی لغصب خلاصی که چه پانگولو تا پدیسی مکه ده پانگونی زمینه برابرشی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیوی مجله د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خوستي سندرغاړو په ستونزو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې ځ خپل هم ډېر مخالفت رخ شیخ خان کی خ شیخ خان قصد د مون درد دلای ولستای د دې پورا چې د دې ونر د لیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل کې شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نثر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوتې یم. خدای دې وبخښي اوس وفات شوی دی. نه
په زرپاڼه کې به لنډ کې ساستونه واوري.
هلک په جړ غږ وویل له جیبه دې تلیفون رایز قلم پر ځمکه ولوېد.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور له هیرو به څه بدوړم یا بلک شکوه کوم.
او په وریښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوري.
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسرا وتی. کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي.
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په نننې خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندره چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړي تاسو ته له یوې لنډې تبصرې سره وړاندې کړو. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د عالی شورا طرزالعمل تصویب شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرستی وزیر حسینې صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې دغه طرزالعمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي. دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرزالعمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نذیر زوی لخوا وړاندې شوه. د رسنیو عالی شورا غړو له بحث وروسته دغه طرز العمل په وو فصلونو او شپږ پنځوس مادو کې تصویب کړ. دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل. د بامیان د ملي رادیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو. دغه ودانۍ د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 10,200,000 افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه او اساسي ډول د دغه ولایت د عیسی خان دښتې په نوي ښار کې جوړیږي. چې د خبر رادیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې، تخنیکی دفترونه، لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوی دی. د دغه ودانې د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګري هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبریالانو ګډون کړی و. د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي رادیو ټلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیاتو ولایتونو کې د ملي رادیو ټلویزیون ریاستونه او امیریتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 13 ولایتونو کې د رادیو ټلویزیون ودانۍ جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي. لرغونی اثر د قاچاقو مخه ونیول شوه. د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه شوی و نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقړونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل شو.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون اندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې دوی څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او کچیر دوی په خپل خوخه سندرې ووای نو مجلس ته څوک نکینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلی او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندرې لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انزوري سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیوګانې نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوری دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي کچېرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کیني.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی یو او داسې خلک هم خلک راجک شوي دي کلي ملت خلک موږ دیل دي چې دا غزل ووایه او کنه وایي نو سوز دی بند کا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور یې هم والد دی موږ سره غولو آینده کې چې ښه غزل انتخاب کړو ښه شعرونه ووایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک موږ سره کومک وکړي. یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دی ویالي غغون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغاړي باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داس روحي ورکول اړین دي چې هغه یوالي وطن جوړونې او مثبت کارونو ته وحاسول شي.
وړي کې نسل مون تعلیم ته دعوت کو دوه تک سره مونته سي د سپیکري ولګو په کلی کومو کې ور جنا ټول خلک د پزرها او خلک وري زنانا اوستین ګیرای مریض ارڅ کې وري عوام ته بیا دای هغه پیغام دی چې د سندرغاړي نه داسې غزل
یو بل تن سیمه سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهز سټوډیوګانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
اکثره د سواده دي اکثره ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان بسواده شي چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړلی شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي موږ خپل پیسې چول چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپل بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظمې اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دی هغې ته به د ستونزې رسو وکړي. همداشان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید ثبت شي مسار څوک راځي چې زه هنرمند یم هغوی داسې ته وایي چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته د ثبت دپاره فشار واچوي چې موږ د دې لپاره قانوني اجراات وکړو. تاسو به مشکل هم حل
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیل سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول سورنای شپیلی سرنده او رباب له پخوا نه دودو او له تیرې یوې پیړۍ راهیسې هارمونیا تبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتون کې وایي د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقي د ساتنې ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لند هنري داستان او ناول درامسته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست سره کړی ده او د هغه محل په غنو خبرونه کې کیسه او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سب څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ول ژوند یې همغه سي ترسیم کړي چې ډول چي دي. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مختراکه او د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د اثارو څېړنه او کتنه و، څار کیا و چې دغه موضوع مو ټاکلو په همدغه موضوع مو بحث وکړ؟
لوی ارتي دا و چې ما د سوانګرل لک د نور محمد ترکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اشکال نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد ترکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو ناول لیکوال په حیث نه پیژن. نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثر پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخې نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارز و؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید وي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بے پلا و نسپر معمولا مو یو موقف یو مخکنه موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلی طریقی اثر چې دی یا ادبی اړخه سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د دغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمنی ورسره او یا د د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاری کړی د ګر سره یا ادبي ښېګڼې ورسره پرې اخلي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمنی په غاړه واخلي کنه. او لږ وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې کوي د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو او مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې لږه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې انتر وسلواله جګړه وه. نو کنه که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی کړی چې
تاسو د سیل چا سره مخ شوې چې درته ویل چې په د کار مکوا نور مترکه په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکوري سره
ښه و ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یو خبره کوله، مګر زموږ خبره دا و زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی. چې هر څوک لري.
او سلام سی به تاسو د اروخات ترکی پاسارو کتن وکړه و مس پړل سیډن مو کاغه ټول ول وستل. آیا د ترکی په اسارو باندې دغه د سیاسي مفکورې اغیز وو؟
هو په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول، یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې، په خپل هغه لري، ولې هغه د سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
د پکیو آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینو کتابونو کې چاپ شوې دي، د له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي، له د وړاندې لیکلو کې له د وروسته هم لیک کړي؟
ښه، د ډیر کار له مخ کې کړي دي. سړی داسې احساسي لکه یو د ده په اثارو کې، لکه یو د الفت صاحب خبره، یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړی، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي او ښکاریم، یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه، ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا د راسپړلي وو، هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په هغه حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنگسار ناول، زه مثال درته، سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي، عیني کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندی په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې شهیدی فرخوندی کیسه څه وه، یا چې شهیدی فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې یو هلک دی، نو یو څه د ټولنې د ښیرازۍ خبره کوي، له سیاسي ملا سره ټکر کوي او سنگساري. او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دانه ده چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کله شو تقلیدي کیسې مخکې اوسو، د ترکیې ښوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي، هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه سې کول، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بل پوښتنه وکړم. تاسو خو د اروخات ترکی ناولونه مو لوستل، ولنډ کیسې مو ولوستي، په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه، هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم وو، او ترکی د یوې داسې کورنۍ اوسیدونکی او د یوې داسې کورنۍ غړی وو، او هغه د ژوند سطحې نسبت نورو ته پورته وه، په سیاسي لحاظ مو، په ټولنیز لحاظ. آیا د ده په لیک کې دغه موقف څرګندېږي که نه؟ دا یو عام او د یو ځپل شوي انسان په توګه ښکار شوی پکې.
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم، مظلوم او قرباني انسان ترجمان دی. زه چې اوس هم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د ترکی سپین ناول لولم یا سنگسار لولم یا ایڅړ لولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کنه هماغه کیسې د تکراری څه شی چې دوی ویلي دي، هماغه بې عدالتي د تکراری، نو ته ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنې کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده او بیخی ګڼې موضوعات ترې رانغاړل دي لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپله خوا به روانه وه مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی.
تاسې مخکې د ترکیې د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته هم فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراري یو موږ ګورو په فکري لحاظ پیغام هم همدا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده. هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې د کلماتو له مخې او یا د نورو خواوو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولی؟
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاته ده او سلګونه کلونه نوره به هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نور پوهېږي چې ژبه هماغه سې ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتلې محلي سندرغاړي استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دا استاد تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دي تاسو دغه نغمه په زړه راووریدله او په خپل شوق دی وغږوله؟
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسه دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه راځي په صحیح کنه راځي او رسالم په کډر خسته راغله. بالکل
استاد که دسی نظر وا چې زمنګ د پښتو محلي موسیقي شیدا تقریبا بننګرار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده. اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي ده. څنګه کې دې شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه په خوانی موسیقي چې کومه وره پاره کې یو خوان یو لذت یو مزه و پکې نو که غزل هم ډېر یو مانادار شعر به جوړ کړي یا تلویزیون یا پرادو کې به ول دکا دا زمنګ زیبا وطن ګور څومره وخت به استاد ول میډ ویلې ده او څه پوری چلیږي خلک خوخه دا اوسنی موسیقي خو کوم نن شعر ویلې یو لاس ورځې دوران یې نه لاس ورځې بعد یې چوک بیا ورینه زدا په خوښ کوم به چې هغه په خوانی کوم موسیقي زمنګ ده هغه به چې دوی تازه وساتي هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډه ده نو ګډه چا موسیقي کې راوسته دا خو بس پوش رقص ده.
کدا راته وایي چې څو کاله به کېږي چې تاسو د موسیقي میدان ته راوتي وي او استاد تاسو څوک؟
زما خو تقریبا 15 کاله شو زه موسیقي ده راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شوه ده نه هنر ته مغیب زراويسته ما استاد جګر پارن مې ده ډېر یو خو محلي سندرغاړ و نو هغه داسې دغه نو خو صرف دغه متوجي دغه کار ته غي ذکر ما کنه نو هغه نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخشومه او هغه ته بیا ما شکر کوي خو سره نو هغه بریالي علی سمدی ماما دے هغه تقریبا 2-300 شاگردان لري سیدا ګل مینا او بندلم بشیر ننګرهارې زو مطلب شاولی پور چې دینه یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره دی نو هغه تما شکر کې غوښتله بیا ما الله دې ژوندې لري ژوندې ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړی ده
خپل شاگردان لري سو تنو ته به زده کړې کړي وي کاغه د ارمونی وی یاد چې د اواز د کر جوړول وي
استادان خو مونږ نه شو جوړې ده استاد دې مشکل کار ده بیا هم پنځه شپږ ساينو شلو پور شاگردان زو لرمه
دا شاگردانو ته د موسیقي کومه ل ورزه کوي تاسو
ارمونی باز شیر و شعری باز ترجمه ورته خیر از ما خپل شکر مونږ ده ارمونی ورته زګو
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي اواز زنی زکی ټټو جکیږي دا غوی موازنه هم ورته ورخودل شي
bale bale هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویلی او شاګردیم کړی لګو نشه تقریبا 15 کال پورې ما خپل شاګردی کړی دا او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږه څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغه نو زده کول شي
استاد ک د مشال لړیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وغږوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا نخپل وطن تراشا سهارې خلق دیر دی پی آبادی خپل کورونا سهارې جانا نمړې کجوندې سهارې میرا پر مې دې پتو کې غلوینا سهارې وڑلو سہار شما لگی گیونے پانے رجونا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې په کې یوځای چاپ شوې. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل له اشر څخه لنډی کیسه ستونه در اوروي.
زرپاڼه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوي پوستکي سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشي سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغوري یې سرول. هلک په خواره خوله وویل ډاکټر یې؟ ومې خندل نه. بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستونې دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله. هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه د ستونې ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم. 200 پیس واړي. هلک یو دم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود. خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. خپله تاواني شو. ور ومې کتل. ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل په موټر پسې ولې منډې وهي؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي خو دا درې ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل ولې؟ ستونی مې خوږېږي. ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیا کې مې هم کمواله راوس درې افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلتې ته یې وچې سترګې نیولې وې. دوی کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل مور ته یې ساتم ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي.
د کیلو له درجنه می دوی نور کیلی را بیل کړم. د ماشوم سترګې وځلې دي، پر کیلو یې غوټه کړه. و مې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله، په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالی دی. خو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد، د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ورولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم، نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی؟ بصیر نومیږي، بد ستونی لري، ناری یې ما اورې، غوږونه به دې در وخوري، خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ ناری وهي. خدایه، تو خی پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، خیره مه کوه. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وځړېد، د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر زرغونی کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو، او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر ادبپوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نه شي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ و، او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام ولوستل او د فصاحه او اشعار او اثار ویل. زرغونه د سعد الله جان نورزی په نکاح کې و. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود، او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه، او د خط ډېر اقسام لیکلی شول. داسې خوش خطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهور و. خو په خواشینی سره چې له هغه څخه اوس کومه نمونه نه لرو. یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مؤلف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخ کاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې دمخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل اثر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیر سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی، داسې دی: اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار،
د اختر په ورځ سهار با یزید چې ورویدار له حمام راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی هیری خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه ایری خاوری چا لباما را چپکلی ناپاما مخو سری سو ککڑ پیرو پا خاورو خڑ بایزید پا شکر خوسو بایزید پا شکر خوسو دخپل مخ پا پاکی دوسو چی زواریم دبل وور چی پا وور کسم نسکور چی زواریم دبل وور چی پا وور کسم نسکور لیرو بچب دوڑما یا بلک شکوکاوما لیرو بچب دوڑما یا بلک شکوکاوما ہو پوہانو زانی ری کر ہو پوہانو زانی ری کر للوینی یہ زان پری کر چوک چی زان تا گوری تل چوک چی زان تا گوری تل خدای تا نسکڑے کتل لوی تل پا گفتار ندا لوی تل پا گفتار ندا لوی خبرا پا کار ندا توازو با دی سر لڑکا توازو با دی سر لڑکا تکبر با دی تل سوڑکا تکبر با دی تل سوڑکا
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومی پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینه د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینه په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
دمانی پلوی تالار کې دو میرمنې سره ناستې مخامخ پر دو څوکیو ناس په نام ورته ولاړې کنیزانې دو غلامه په لاسو کې سوراحیانې د هما جامونه ایښي ملکو ته شاه میرمن روحانه ګوري زرینې ته څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته د روخان سترګې ځیر دی میلمنې ته او زرینه د روخان په څیره کې نښې ګوري د تیر شوي برم لورایا زړه کې وایي آفرین په داسې مور شه چې د کک په څیر اتل یې دی روزلی پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی افسانې یې د جنګونو اورېدلې اوس د کک میړانه ګوري د مور مخکې ولولو پس اخیستی زړه رپی د کک مور نه یې پوښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسې راوتې کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي چې یې ځان زندانی کړی په کوم لرې غره کې اوسې تل یوازې زړه یې تور دی له رزمونو او بزمونو د کک مورې د ساکانو شا میرمنې د کک مورې د ساکانو شا میرمنې یې د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برزي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبه زموږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوندی دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فراخ ښایسته ده لکه ناوې پهری کې هم بکوا کې شنه باغونه که هامون که کبان دی که هیلی دی بس دی ټولو ژوند تړلی پهیرمند دی اوس پاچا د اشکانیانو راوتلی لوی لښکر یې د پیلانو خوځولی را روان دی چړنګ بند د ساکستان کړي د هیرمن بهیر په خپل خوا ور مات کړي د پارس تند از مک په وینو کړي خړوبا د ساکانو وټه بر سره یو دی ټول په ننګ د ساکستان دی دری دلی د پارسیانو للخ کره مډار نشته خود سلو زنجیری پیلانو غم دی زموږ آسونه عربی یا د جنگ ندی پیل افغان بویا جګړې ته د پیلانو پهلوان دریږي مخته د دیوانو چې ترې وژغوري لوی بند د ساکستان مو د کک ګرز بویا تندی ته د هاتیانو زه راغلی یم په خپله چې کک بوزم زه زرینه ملکه د ساکستان یم سکلور د تایمیریس انا لوینې زه واکمنه پر وګونو ټبرونو سکه خور د ستر هیرمن د غورزنګونو یم په خپله پهلوان پسې راغلی پیل افغان د ساکستان پسې راغلی ته چې ستره شاه میرمن زموږ د ټبر یې د هیرمن د غورزنګونو سکه مور یې هیرمن ستا په شیدو مور په خولو مست دی راته وایه چې کک چیرته پناه شوی چیرته تللی چیرته اوسی زموږ ښاغلی د روښانه سترګې ډکې شوې له اوښکو خدای زده چیرته یې ګنډلی تورې سترګې خدای خبر چې په زړه کې څه او څه دي مور د زوی غم ته ځورېږي او ژړېږي زرینه د شاه میرمن سترګو ته ګوري د هغې څیره کې لولي داستانونه افسانې د کک د ژوند او پټ رازو
دا زموږ زیبا وطن دا هغه ترانه ده چې د اروښاد ملنګ جان له قلمه ټوکېدلې دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سویډنی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شوه چې نړیوال شهرت یې پیدا کړ زموږ همکار همایون هیواد همدغه ترانې ته تم شوه
دا زموږ زیبا وطن دا استاد ولمیر یو ډیره زړه او پخوانی سندره خودغه جادوی غږ ورکی یو ځل بیا د ژوند روح ورپکړ او دا ډیرو افغانانو غونی راضی کړل دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې لا ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې د ویاړ احساس کوي دغه ترانه شاعر ارواښاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهورو او بارزښت ترینو سندرو څخه یوه د زموږ زیبا وطن حساب شوې ده څو اونۍ وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکي په ګوته کېدل د استاد ولمیر په دغې سندرې محفل رنګین شو دغې سندرې نه یوازې دا چې افغانان د احساس او برم پټل وزنګول بلکې په نوره نړۍ کې زرګونه اورېدونکي پیدا کړل لوراین چې دا سویډن هیواد وتلی سندرغاړې ده د پښتو ژبې دا مشهوره سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی د پولر سګنۍ جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنۍ سندرغاړې لوراین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه د دغه سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لوراین سره همکاري کړې د مراسمو کې د سویډن پاچا ملکې لوړپوړ چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی وو دا لومړی ځل دی چې دا پولر جایزې له سټیجه یو بهرنی هنرمند پښتو سندره وایي.